درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې شوې د ازاري د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ: یو شمیر لویدیځو هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه وښوده. په بلخ کې امنیتي چارواکي وایي په جګړه کې له طالبانو سره بهرني سختدریزي ملګري دي. په اروزګان کې خبریالان وایي د کار ازادي محدوده شوې ده. په خوست کې ښوونکي په خپل د ښوونځي لپاره ودانۍ جوړوي.
کنن مونږ د خونځي جوړو دا مننه لري چې مونږ واځي و ودانۍ جوړو. دا د پیغام لري چې مونږ یو فکر جوړو.
د روغتیا وزارت د کورونا د پیښو د ډیریدو خبر ورکوي.
اوس هم موږ د کورونا د مثبتو پیښو په اوج کې قرار لرو، یعنی مثبت پیښې اوس هم شتون لري.
د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې دراوړو. لومړی خبرونه لرو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
کانادا د افغان ترجمانانو او د هغوی د کورونې د غړو د انتقال بهیر ګړندی کوي. جمهوریت ریاست د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو پرونی خبري مهمه وبللې. په عراق کې د امریکا پر پوځي اډه حمله شوه. د کانادا حکومت ویلي کانادا ته د افغان ترجمانانو د خپل سفارت د کارکونکو او د هغوی د کورونا غړو د انتقال بهیر ګړندی کوي. کانادا ویلي چې دغه افغانان شاید د طالبانو د غچ اخیستنې د وژنو ښکار سي. د کانادا د کډوالو چارو وزیر مارکو میندی سینو پرون جمعه وویل د هغو کسانو ملاتړ کوي چې د دوی ملاتړ یې کړی او په زرګونو کسان به پر شرایطو برابر وي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله په وروستیو کلونو کې وسلوالو طالبانو په سلګونو افغانان او د هغوی خپلوان چې په افغانستان کې نړیوالو کونه تکار کاوه وجلیدی. د سی ان ان خبری شبکې په حواله طالبانو په میمیش کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د یو ترجمان سر پرې کړی وو. خو طالبانو په جون میاشت کې ویلي وو هغه افغانان چې په خوایل نړیوالو ځواکونو سره کار کړي که پر خپل پخوانیو کارونو پښیمانی وشي له حملو به معاف سي. جمهوریت ریاست وی د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشرانو په خپل کې له کابل د واشنگتن د ملاتړ پر دوام خبري وکړي. محمد اشرف غنی او جو بایدن د خبري پرونه وخت کړی دي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان محمد امیری نن رسانه ته وویل
هر دو طرف بر تامین
دوړو لورو د سولې او امن پر ټینګښت، ډیپلوماټیکو اړیکو پر پراختیا، دوامدار مشارکت او د افغانستان له حکومت او امنیتي دفاعي ځواکونو سره پر اقتصادي مرستو ټینګار وکړ.
سپینې مانی وی بایدن دغه راز د افغانستان له امنیتي ځواکونو د خپل هیواد ملاتړ پر تعهد هم ټینګار وکړ. د هرات والی وی امنیتي او دفاعي ځواکونو تیر شپه پر کارو خلص والی د وسلولو طالبانو حمله په شاتم به ولید. عبدالله صبر قانی نن رسنو یو ویل چې د بادغیس له خوا د طالبانو په پلان سوي حمله کې د ډلې تمرک جوړه وشته ده.
په نتیجې برخورد
د نشټې په پایله کې د دریو سر روپانو په ګډون بیا وسلوال طالبان مړی یا ټپیان دي. دوهم وی دوه رینجر او پنځه موټر سایکلونه د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي.
دفاع وزارت پرون له وسلوالو طالبانو د کرخ ولسوالۍ د مرکز د نیولو خبر ورکړی و. په بل خبر کې د هرات محلي چارواکي ادعا کوي چې پر سلما باندې د وسلوالو طالبانو پراخه حمله په شاتم به ولیدا. د هرات ولایت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلی چې طالبانو پر دغه بند پراخه حمله پلان کړی و خو د دولتي ځواکونو په کمین کې دوه طالبان وژل سوي او پنځه نور ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د کورونا وایرس له ګواښ سره سره د سړو سیمو په ټولو ښوونځیو کې حضوري زده کړې نن پیل شوې. د پوهنې وزارت ویاند نجیبی آریان ازادي راډیو ته ویل چې دغه پریکړه د پوهنې، لوړو زده کړو او روغتیا وزارتونو د کمیټې لخوا شوې ده.
د اسات په دویمه نیټه به په سړو او نهایت سړو سیمو کې خوانځي پیلېږي او د اسات تر پنځمې نیټه به د ازموینو د اخیستلو لپاره چمتووالی نیول کیږي او د اسات په شپږمې نیټه به د سړو او نهایت سړو سیمو کې د کال د نیمایي ازموینه اخیستل کیږي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت کورونا وایرس لا هم دغه هیواد لپاره یو جدي خطر بللی دی. حکومت د غبرګولیا جوزا پراتمه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ښوونځي او پوهنتونونه د څو اونیو لپاره وتړل. په عراق کې د امریکا د متحده ایالاتونو پر رهبری ائتلاف وایي پر یو پوځي اډه د بی پیلوټ الوتکې لخوا حمله سوي خو مرګ جوړلې نه د اړولې. پرونی حمله داسې وخت سوي چې ټاکل سوي د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی را روانه دوشنبه د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. راپورونه وایي دواړه مشران به له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو پر موضوع هم خبري وکړي. د امریکا پر رهبری ائتلاف نن په ویلامیا کې ویلي یوې بی پیلوټ الوتکې د ائتلاف پوځي اډه اغیزمنه کړې ده. د عراق رسنۍ وایي دا حمله د عراق د کوردستان د کورواکي سیمې د مرکز اربیل په اویا کیلومتري کې د الحریر په نوم پر پوځي اډه سوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید په دوه ورځني سفر چین ته ورسېدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړه لوري به پر دفاعي او امنیتي همکاري، د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. د جولای پر 14مه په خیبر پښتونخوا کې د چین سرحد ته نږدې پر یو بس موټر په چاودنه کې د نه چینایي کارګرو په ګډون 12 کسان وژل شوي وو. دوی د برېښنا د یو بند په بیارغونه کې کار کاوه. چین د پاکستان له نږدې متحدانو ګڼل کیږي، خو په پاکستان کې د چینایي کارګرو د امنیت په اړه په وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې دي. او سپینې مڼې وایي چې د تېرې یوې اونۍ په لړ کې د کورونا ضد 22 میلیونه ډوز واکسین نورو هیوادونو ته استولې. د سپینې مڼې ویاند جین ساکي پرون ویل چې دغه 22 میلیونه ډوز واکسین د نړۍ دروشتي هیوادونو ته صادر شوی.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د آزادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځني څپه 12 پښنی وی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 څپه اوري. د رواني خبرونه په دوام کې چې زه اسمت ساروانی د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم راپورونه لرو. د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي د طالبانو د بریدونو او د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه ژور اندیشنه شوډلې ده. د افغانستان د سولې د هڅو په اړه د متحدو ایالاتو او اروپا د کانفرنس لوري په خبره شوې اعلامیه کې ټینګار شوی چې ټول خواوې دې ژر تر ژره تاوتریخوالي کم کړي او د سولې لور ته دې ګامونه واخلي. د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې سولې ته ژمن دی، خو طالبان وایي د اوربند مسأله د دوی او امریکا ترمنځ په تړون کې واضح شوه او باید نړیوال هم د هغو اصولو پر پلي کېدو ټینګار وکړي. نور حال د ازادي رادیو د خبري علي په دې راپور کې
د متحده ایالاتو او اروپا هیوادونو استازو غونډه چې پرون د جولای میاشتې په 23مه نیټه د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایتالیا، ناتو سازمان، ناروی او انګلستان استازو پکې ګډون کړی و، د ایتالیا په پلازمینه روم کې ترسره شو. د افغانستان د سولې د ورستۍ هڅو په اړه یې پکې بحثونه وکړل. د ګډون کوونکو له خولې په خبره سوې اعلامیه کې یو ځل بیا ټینګار شوی چې د افغانستان جګړه پوځي لارې نه حل نه لري او باید له سیاسي لارې ختمه شي. د امریکا اروپا په اعلامیه کې راغلي دوی په افغانستان کې په لوړه کچا تاوتریخوالي او د بشري حقوقو سرغړونو اندېښمن کړي دي. په اعلامیه کې د غشان ګډونوالو د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ سوای او ویل سوي چې له هیڅ یو داسې حکومت نه به ملاتړ ونه کړي چې هغه د پوځي لارې جوړ سوی وي. افغان حکومت بیا وایي دوی هم د افغانستان د اوسنی وضعیت حل یوازې سیاسي هوکړه کې ګوري، خو ټینګار کوي چې هیڅ لوری خپل غوښتنې پر بل لوري نسی تحمیلولای. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوری په دې اړه د افغانستان د سولې د مرکزی پلاوی د مشر معصوم ستانکزی خبرو ته اشاره وکړه.
هغه په دې هم ټینګار وکړ چې هیڅ لوری دی باید په دې فکر کې ونه وسی چې خپل غوښتنې په بل لوري باندې تحمیل کړي، او زیاته یې کړه چې د افغانستان د خلکو درد او رنځ چې د جګړې په ترڅ کې ویني لري کول یې د ټولو مسؤلیت دی، او نړیوال د دغه حالت د دوام نظارګر و نه وسی، او هغه کسان چې د جګړې په دوام ټینګار او ملاتړ کوي باید مسؤل وګڼل شي.
په اعلامیه کې د ګډونوالو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو د افغانانو په مشرۍ د سولې د ټولشموله بهیر پر مدیریت په حکومت کې د ښځو د مانلرونکې ونډې او په عادلانه او دوامدار سیاسي جوړجاړي ټینګار سوی دی. د امریکا او اروپا اعلامیه په یو برخه کې راغلي موږ په ټولو خواو غا کوو چې تاوتریخوالی کم کړي او نړیوال بشر دوستانه قانون پر بنسټ دی د دوی خوندیتوب ته پام وکړي. موږ پر طالبانو غا کوو چې خپل پوځي بریدونه پای ته ورسوي او په خپلو جنگیالیو غا وکړي چې د سولې په پروسه کې په منالرونکو ډول دخیل سي. موږ اوربان ته د رسیدو پر اړتیا ټینګار کوو چې د خبرو اترو بریا ډاډمن کړو، او موږ د افغان امنیتي ځواکونو قرباني منو، خو طالبان بیا وایي چې د دوی او امریکا ترمنځ د دوه تړون پر بنسټ اوربند به هغه مهال کیږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سیاسي توافق وسی. په قطر کې د دغه جالي د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي رادیو ته وویل امریکا له دوی سره په هوکړه کې کړي ژمنې چې افغان حکومت هم منلي او د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون یو شمېر نور سازمانونو او هیوادونو هم تایید کړي لا نه دی عملي کړي.
د باور فضا خو وخت رامنځته کېږي چې کوم تعهدات شوي چې په هغه عمل وشي. توافقنامه کې په دې توافق شوی دی چې کله بین الافغاني مذاکرات شروع شي په درې میاشتو کې به ټول بندیان خلاصېږي. دوی تر هغه نه وروسته یو بندي هم نه دی خلاص کړی. په توافقنامه کې راغلي دي چې بین الافغاني مذاکرات له پیل سره په درې میاشتو کې یو تورلس ختمېږي او په شپږو میاشتو کې بل ختمېږي. او د بین الافغاني مذاکرات د پیل نه تقریبا نه لس میاشتې تېرې شوې یو په کار هم دی شوی.
د امریکا او اروپا ناسته کې ګډونوالو لوري خبرسوي اعلامیه کې چې 15 مادي لري 15 مهم او اساسي عناصر هم ذکر شوي ټول شموله حکومت ولی د بشري حقوقو ملاتړ له تروريزم سره مبارزه دا ترلاسه کول چې افغانستان به بیا د ترهګرو لپاره د خوندي ځای په توګه نه کارول کیږي او د نړیوال بشر دوستانه قانون په ګډون د نړیوال قانون پیروي دا هغه مسایل چې تیر شپه د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن ترمنځ پری ټلیفوني خبري هم سوي دي. ل ارګ نه خبرسوي خبر پانه کې راغلي چې په دې ټلیفوني مکالمه کې د دواړو هیوادونو مشرانو د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د دوام په اړه خبري کړي او جمهور رئیس جو بایدن له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د خپل هیواد د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړای دی. په خبر پانه کې راغلي چې ښاغلی غنی او بایدن د سولې او امنیت د ټینګښت او تلپاتې مشارکت لپاره د افغان نو پر ګډو هڅو له افغان دولت سره د ډیپلوماټیکو او اقتصادي مرستو پر دوام امنیتي او دفاعي ځواکونو او د تیرو دواو لسیزو لاستراوړنو پر ساتنې هم خبرې شوي دي. نړیوال په داسې حال کې د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او د تاریخوالي د کچې د راټیټولو ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې یعنی د ساور لمیاستي راهي سیکل چې له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل شوی په افغانستان کې جګړې تیزې شوې دي.
د امریکا او اروپایي هیوادونو په اعلامیه کې له طالبانو څخه غوښتل شوی چې تاوتریخوالی کم کړي. په همدې حال کې 209 شاهین قول اردو وایي چې د شمال زون په جګړه کې د پاکستانیانو ترڅنګ نور نړیوال ترهګر لکه ایغور، عرب، ازبک او د القاعده ډلې سومالیایي غړي هم پراخ ګډون لري. دا چې د طالبانو ډله په دې اړه بیا څه وایي جزئیات په دې راپور کې.
افغان امنیتی چارواکو ویلی چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو د جګړې کنټرول او مشري د بهرني جنگیالیو او د القاعده شبکې په لاس کې ده. د 209 شاهین قول اردو د مطبوعات امر حنیف رضایی نن شام بازده رادیو ته وویل چې د بهرني جنگیالی ایغور، عرب، ازبک، سومالیایی او زیات شمیر پاکستانیان دي. د وویل چې په شمال کې د طالبانو په لیکو کې د دغو بهرنیو جنگیالیو شمیر تر 5000 کسانو رسیدي. رضایی ادعا وکړه چې دا بهرنی تورریستان په بلخ، سمنګان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنگیږي.
تلفات هم داشتن، پاکستانی ها هم تلفات داشتن.
دوی ته تلفات اوختی دي. په جوزجان کې پاکستانی تورریستان وژل شوی او همدارس په بلخ کې موږ دقیق کشفی راپورونه لرو چې تر ټولو ډیر پاکستانیان د طالبانو پولیسو کې حضور لري.
د 209 شاهین قول اردو د مطبوعات امر زیاته کړه چې طالبانو د القاعده شبکې سره خپل اړیکې نه دي پرې کړې او د هیواد په شمال کې د دغه ډلې حمله د القاعده ډلې لخوا پلان او پلی کیږي.
القاعده با طالبان هیڅ ګای رابطه شان قطع نکردند.
القاعده له طالبان سره خپل اړیکې هیڅ کله هم نه دي پرې کړې او اوس هم په جګړو کې او د حملو په پلانولو کې د طالبانو پیوړې بازو او ځواک د القاعده غړي دي.
په بلخ کې د طالبانو تر ولکې لاندې ولسوالیو کې ځینې خلک هم وایي چې د طالب جنگیالیو ترمنځ بهرني وګړي پراخ حضور لري. یو له همدې خلکو د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ اوسیدونکی هاتویش کلن محبوب الله دی.
د بین نیروهای جنگی طالبان یا عمو امارات اسلامی که به گفته خودشان تعداد زیادی از افراد ناشناس و مشکوک و خارجی که زبانشان فهمیده نمیشه در بینشان قرار داره.
په همدې حال کې د طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته د دغه ډلې په لیکو کې د بهرنیو جنگیالیو حضور رد کړی. مجاهد ویلی چې د افغانستان حکومت د عامه ذهنیت د تخریب لپاره دا ادعاوې مطرح کوي.
زموږ په سبب کې به بارني څوک وي دا خبره بالکل غلطه ده مندې دا پروپاګاندا د دې لپاره کې چې بارني توجه ځانته واړي او هڅه کوي چې ذهنیت خراب کړي.
په همدې حال کې د افغانستان په شمال کې مدني بنسټونه او د بشر حقونو فعالان هم د طالبانو په لیکو کې د نړیوالو تروریستانو د حضور په اړه اندېښمن دي. په شمال ځون کې د مدني بنسټونو د ټولنې مشر عبدالحمید صفوت په دې باور دی چې د طالبانو په لیکو کې د بهرني جنګیالیو او د القاعدې شبکې د غړو حضور سبب شوی سو افغانستان د خارجي هیوادونو د نیابتي جګړې میدان وي.
اینمی مداخله یا حضور جنگجویان خارجی در افغانستان بوده
همده د بهرنیو جنگیالیو مداخله او یا حضور چې تلپاتې سولې ته د رسیدو او د دولت جوړونې بهیر له ننګونو سره مخ سو. د همدې بهرنیو جنگیالیو حضور سوی چې هر هیواد ځان ته حق ورکړي چې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول افغانستان کې لاسوهنه وکړي.
د طالبانو ډلې او د امریکا دولت د 2006 کال د فبروري په میاشت کې د قطر په دوحه کې یوه سیاسي موافقه لاسلیک کړه او پر اساس یې طالبانو وعده وکړه چې له نړیوالو تروریستي سازمانونو سره به خپلې اړیکې پرې کوي. د همدې موافقت نامې له مخې امریکا هم تعهد وکړ چې له افغانستان نه به خپل ټول پوځیان وباسي. تمه ده چې د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو بهیر به په راتلونکي میلادي میاشت کې بشپړ شي او په افغانستان کې به د امریکا 20 کلنه جګړه هم پای ته ورسیږي. امریکایي چارواکو ویلي چې د خپلو پوځیانو له وتلو وروسته به په افغانستان کې د تروریستي ډلو فعالیت څاري او په سیمه کې به له خپلو پوځي اډو څخه په ګټه اخیستنې سره د دغو ډلو لخوا د ممکنه ګواښونو په وړاندې به اقدام کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
په ټول افغانستان کې په شوونیزو مرکزونو کې د ازموینو د بهیر د بیا پیلېدو سره د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کورونا وایرس د لوړ ګواښ په اړه اندېښنه شي. د دې وزارت مسؤلان وایي په یو شمېر ولایتونو کې لا هم د دې وایرس د ګواښ څپه لوړه ده. دا په داسې حال کې چې د لوړ زده کړو وزارت وایي د لوړو زده کړو د بهیر د پیل په اړه د عامه روغتیا وزارت لارښوونې ته په تمه دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د دوی پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو او د ملي شورا د اساسو د ګډې طرحې پر بنسټ ښوونیز او د لوړو زده کړو مرکزونه خپل فعالیتونه بیا پیلوي. خو د دې بهیر پایل له اندېښنو سره مل دی او د عامه روغتیا وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د کورونا وبا د لوړې څپې په اړه د اندېښنې په خودو سره خبرداری ورکوي چې لا هم د دې وبا خطر پر خپل ځای دی. د عامه روغتیا وزارت د وایان مرستیال میرویس علیزی:
اوس هم موږ د کورونا د مثبتو پیښو په اوج کې قرار لرو، یعنی مثبتې پیښې اوس هم شتون لري. په ځینو ولایتو کې پیښې په کمېدو کې دي. د طرحې مطابق په کومو ولایتو کې چې د کورونا د مثبتو پیښو کموالی لیدل کېږي، هغه ولایتو کې به لوړو زده کړو تحصیلي نهادونه او د مکاتب بیرته پرانیستل کېږي او خپل دروس به پیل کوي.
د ښاغلی علیزی په خبره د ښوونیزو او لوړو زده کړو مرکزونو د فعالیت لبیا پایل سره سره باید روغتیایي سپارښتنو ته پام وشي څو د کورونا او بعد پراخې خپرېدو مخنیوی وشي. هخوا بیا د پوهنې وزارت د زمري میاشتې په شپږمه نیټه له زده کوونکو څخه د ازموینو د پایل اعلان کړی دی. د دې وزارت ویاند دی نجیبه آریان د پنځشنبه په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل د زمري په شپږمه به په ګرمو ولایتونو کې د کلنۍ ازموینې پاتې بهیر پایل او همدا ډول به په سړو ولایتونو کې د څلور نیم میاشتنیو ازموینو اخیستنه پایل شي. خو د پوهنې وزارت په خبره پاڼه کې لیکل شوی په ښوونځیو کې د حضوري زده کړو د پایل په اړه به د عامه روغتیا وزارت سره په ګډه پریکړه وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د لوړو زده کړو لپاره د مرکزونو د پرانستې په اړه د چمتووالي خبره کوي، خو دا هم وایي چې د دې کار لپاره د عامه روغتیا وزارت لارښوونې ته په تمه دي. د دې وزارت وایان حامد عبیدی ازادي رادیو ته وویل:
د هغې طرحې پر بنسټ چې د تخنیکي کمیټې لخوا ورستۍ سوی، هغو ولایتونو کې چې د کورونا وبا کم شمېرې لري د لوړو زده کړو مرکزونه پرانستل شي، خو هغو ولایتونو کې چې د کورونا شمېرې پورته دي نه پرانستل کیږي. زموږ طرحه ورستۍ سوی، خو عامه روغتیا وزارت ته پته مو یو څو ولایتونه معلوم کړی او موږ اقدام وکړو.
که څه هم د عامه روغتیا وزارت تر اوسه د دې معلومونې لپاره کار نه دی پیل کړی، خو د دې وزارت د وایان مرستیال میرویس علیزی وایي د یوې کمیټې لخوا په دې اړه پریکړه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د عامه روغتیا سرپرست وزیر له اختر وړاندې ویلي و چې د ښوونیزو او لوړو زده کړو مرکزونو پرانسته یو ګواښ دی. په افغانستان کې خونی زو د لوړو زده کړو مرکزونه د کورونا او بعد لوړې سپید غوښله عمل د خبرګولي پاتمه په 14 ولایتونو کې د دوه ونیو لپاره وټړل شو. خورستا د انټا یو په بل پسې وګدا شو او دا لړۍ ټول ولایتونو ته وغځیده.
څلور بجې او شل دقیقې شوې زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. حقیقت سره یو تاندې څنګه په خوست کې د یو دولتي شونځي یو ډله شون کې د زده کوونکو لپاره په خپل مټو د ټولګي لپاره خوني جوړوي. دوی وایي په دې ډول غواړي چې زده کوونکو ته د ځان جوړونې فکر ولېشتوي. د خوست پوهنې ریاست چارواکي وایي د شونځیو لپاره د ودانیو د نشټوالي ستونزه لا هم اساسي ده، خو د څه باندې سل شونځیو پر ودانیو کار روان دی چې ژر به یې چارې بشپړې شي. د سیمې څخه دا راپور.
د خوست ښار په جنوب کې پرته د تڼیو ولسوالۍ د درملک علي له سیخون کې ورستلاغه د خپل زدکونکو لپاره د ټولګیو په جوړولو لاس پکار شول چې زدکونکو به زیاتره وخت سره لمرته د زیات ګرمۍ له عمله د زوف له حالت سره مخ کېدل. د دې سیخون کې وایي کله چې د کورونا وبا د دریمې څپې درتلو له عمله تحصیلي او ښوونیز مرکزونه رخصت شول، نو له فرصت په استفاده په خپل د زدکونکو لپاره د ټولګیو د جوړولو چارې پایل کړی.
تکل وخت نیمه سم پکې نو ستوي نیمه به بیا لسرل مرته نو ستوي، یعنی دا څه وخت هم شوی دی چې په یوته ګرمۍ کې به دا شګردون می کلر اسخات کړل ځکه چې نو دینه بیا داسې می
پنځه دش کلن رحمت شاه د انګلیسي ادبیاتو په هنځه لوستای او اوس مهال په دې خوانځي کې د انګلیسي ژبې مضمون تدریسوي. دا وایي سره د دې چې په خپل غنی اقتصادي ستونزې لري، خو د نورو خونکو او د کلی د ځوانانو په ملتیاي وکول شول چې تر دې بریدا درې ټولګي ورغوي او د امکاناتو په پیدا کېدو د غشمیر تر سوره سبی
ته وستزونه د غړی 94 94 سه چې چا چرې وړي دوه چا به غړی کې شګر وړي دوه چا دا سه کړي د خپل ټیکټر چا چلرلو، نو دا ټیکټر د با سپوري خا د خپل کور لري پکړه دلته خدای دې اجرین وير چې غړی کړي دي چا تبوکړ وړي دي چا شګر جګه کړي دي دا د دوی پالي دي موله خپل د زو خایم دا په واس کو چې خپل زګل کړي وکم دا په وظیفه مخ مخوري دا وستزونه چا یعنی چا ځون نه سپم ولای نه د مزدیرای نه هغه چې په واس کې دای کړي دي.
د همدل سی یو بل خون کې مدیر څنګه وایي دوی یوازې ټولګي نه جوړوي بلکې غواړي خپل زکونکو ته د ځان جوړونې یو فکر انتقال کړي چې د سنځ پر مهال د بل چالسنیوي ته کیننی.
هغه څه چې زمونږ لواسه کیږي په خپل کارم کوو، دا زمونږ احساس دی کنن مونږ دا خونځي جوړو دا د مننن لري چې مونږ واځي و وداني جوړو، دا د پیغام لري چې مونږ یو فکر جوړو، یعنی زمونږ د کوونکو ته دا فکر لګیږي چې مونږ باید د بل په تامه کینو، هغه امکانات چې مونږ په لاس کې لرو هغه باید استفاده ونو.
په خوست کې د خونځیو لپاره د ودانیو د نشټوالي سمزه له هم اساسي ده. د دولت د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان ازادي رادیو ته وویل چې د دې سمزې د حل لپاره د محل د سباندې د سلو خونځیو لپاره د ودانیو د جوړیدو چاره روانه دي.
په خوست کې پټوله کې یو سلو دوه خونځي داسې دي چې هیڅ ودانې نه لري، او لدې علاوه په نورو هغو ساحاتو کې چې د زقوم کشمیر زیات دی د تعمیراتو د کمبود مسله جدیده، بل خصوص د خوست په مرکز کې په موجوده وخت کې د یو سلو اتو مقاتب لپاره د ودانۍ کارونه روان دي چې نوی سلنه د هغوی بشپړې شوې دي او پاتې لس سلنه هم شاید په راتلونکو درې میاشتو کې دا به هم پای ته ورسیږي.
د خوست په مرکز ولسوالیو کې د محل درې سوه دوه وی خونځي فعال دي چې ټول ټل پکې 215,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې له جملې 80,000 نجونې زده کوونکي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ښوونیز کال د پیل په مراسمو کې په ټول هیواد کې د 1,800 ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو ژمنه کړې وه، خو دا چې د تڼیو ولسوالۍ د درملک ښوونځي د پاتې ټولګیو لپاره پکې ودانۍ په لیست کې نه ونیول شوې، نو د همدل سي ښوونکي په خپل د ټولګیو د جوړولو لپاره لاس په کار شول.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په اورزګان ولایت کې یو شمېر خبري اعلان وایي چې د جګړې شکیل ډلې په دې ورستیو کې په غیر مستقیم ډول د دوی په ګټه د راپور ورکولو غوښتنه کوي. سیمه ایز خبري اعلان له حکومت او طالبانو غواړي چې د دوی خوندیتوب ډاډمن کړي او د بې پرې معلوماتو د ورکولو اجازه ورکړي.
له افغانستان څخه د بهرنی سرتیرو د وټولو د پیل سره سم په دغه هیواد کې د جګړو او تاوتریخوالي د زیاتېدو او د طالبانو په لاس د ډیر سیمو سکوت او د شکیل لور څخه پر افغان خبريالانو فشارونه. د افغانستان په جنوبی ولایتو روزګان کې د یو شمیر سیمهیزو او نړیوالو رسنیو خبريالان وایي د جګړې شکیلې ډلې په دې وروستیو کې په غیر مستقیم ډول د دوی په ګټه د راپور ورکولو غوښتنه ترې کوي. له ډلې په دغه ولایت کې د کلید راډیو سیمهیز خبریال احسان الله ولسمل ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو او افغان دولت له لورې څخه ورڅخه په وار وار په غیر مستقیم ډول غوښتنه سوې ده چې د دوی په ګټه راپور نه خپاره کړي، خو وایي دوی ورسره منلې نه دي.
کله چې زه ریپورټ لیکم هغه په ځانګړي ډول امنیتي ریپورټ کې پر ټول زما لوی اندېښنه دې ته چې خدای د دې په مقابل کې زه د کوم اسلام الله سره مخ شم، څو ځله مشت خپل پیغامو د لارې مسجل را تکول کې چې د نام وسوالو د مخه دا ته شان خپروي او دا ته دې وکړل دا چې لکه ریپورت دې ما راشي په څو ځله دا چې افغان حکومت په فرض څخه چې دا شی منشر او دا شی دا نشر کړه دا چې هغه چې زه په ریپورت کې لیکلو هم زه په جمع او مسؤلیت هم زما دیم لا شونی دی را تکیشته دی ولیکه او ته دی ولیکه نو دا مرجو د دې غواشته او کومه سخت تاثیر هم کړی دی درجو ریپورت هم چې لانی دا غدی چې د تر عمل څخه ډیر وخت یې غوښتل چې د دې مقابل کې به کومه معلوماته کومه عمل به ښکار کوي. یعنی
په اورزګان ولایت کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې مشر نجیب الله لطیف هم په دې اړه اندېښنه شي او دا مسله تاییدوي. نو موري وای چې نه یوازې دا چې خبري اعلان تر فشار لاندې راغلي، بلکې کومې سیمې چې د طالبانو تر ولکې لاندې راغلي هلته رسنۍ په مکمل ډول تړل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس یو نړیواله موضوع. د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د غړیو یوې ډلې د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي چې په چین کې د ایغورانو یا نورو مسلمان اقلیتونو د بشري حقونو د ناوړه سرغړونو په خاطر دی د 2022 میلادي کال د پیکینګ ژمنۍ اولمپیک لوبې وځنډوي او یا دې بل ځای ته انتقال کړي. ټاکل شوی چې چین راتلونکی کال د اولمپیک د ژمنیو لوبو کوربه وي. نور حال په دې راپور کې.
د امریکا د کانګرس ته غړو د جمعې پورز د اولمپیک د نړیوال کمیټې رئیس توماس باخت په یو استول لیک کې ویلي په یو داسې هواد کې باید د اولمپیک لوبي ونشي چې حکومت یې نسل وژني او بشریت ضد جنایات کوي. د کانګرس ته غړو همدارنګه ویلي که چیرې د اولمپیک ژمنۍ لوبي چې په فبروري کې په چین کې پلان شوی په دې هواد کې ترسره شي د به پر اولمپیک خې اغیزې ونه لري او ځنډول یا بل ځای ته لیږدول به د ورزشکارانو په ګټه وي. د اولمپیک د نړیوال کمیټې رئیس ته د امریکا د کانګرس ته څو غړو لخوا پاستول شوې دی لیک راغلی. موږ ته د اولمپیک د نړیوال کمیټې لخوا دا غیر عادلانه ښکاري چې ورزشکاران د سپورتي سیالیو لپاره خپل ضمیر قرباني کړي. د لیک ډیموکرات سناتور جیف مرکلی، د امریکا د استازو د جرګې ډیموکرات غړي جیم مک گاورن، جمهوری غوښتونکو سناتور مارکو روبیو او د امریکا د استازو د جرګې جمهوری غوښتونکو غړي کریسمت لسلی کړي. په دوی کې دوه ډیموکراټان د چین لپاره د امریکا د کانګرس ته اجرایي کمیسون یو مشر او بل مرستیال مشر دی او دوه جمهوری غوښتونکو د دې کمیسون غړي دي. د امریکا د کانګرس ته غړو ویلي د اولمپیک نړیواله کمیټه دا توانایي لري چې په لند وخت کې هم د اولمپیک لوبي وځنډوي او په دې برخه کې د ټوکیو د اولمپیک د سیالیو یادونه کړي چې ټاکل شوی و تیر کال ترسره شي خو وځنډیدي او د محل په جاپان کې روان دي. دا ټوکیو د اولمپیک لوبي د کورونا وبا د خبرېدو په خاطر لتیر کال څخه سکال ته وځنډول شوې. د اولمپیک نړیوال کمیټې په دې اړه مخکې ویلي چې دوی کوم ستر نړیوال حکومت نه دی چې چین کې سیاسي مسلې هوار کړي. د امریکا د کانګرس غړو په دې لیک ویلي موضوع دا نه ده چې اولمپیک دی له سیاست خوندي وي کنه، خو د نسل وژنې پر ضد عمل کول سیاست نه بلکې د کانګرس د دې غړو په وینا د انساني کرامت او اخلاقو په اړه ابتدایي څه دي. چین په شینجن ایالت کې تر 1 میلیون زیات وي غور ټبر او نور اقلیت مسلمانانو سره د ناسم چلن له کبله چې ویل کیږي په کمپونو کې ساتلي جبري کار پرې کوي او آزادانه د خپلو دینی مراسمو ترسره کیدو ته نه پرېږدي د نړیوالې ټولنې تر انتقادونو لاندې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ایغور ټبر او نور مسلمان اقلیتونو سره د چین د حکومت د چلن نسل وژنه او بشرزت جنایات ګڼل کېدای شي. چین بیا هر ډول سرغړاوی رد کړی او ټینګار کوي هغه کمپونه چې ایغور ټبر مسلمانان پکې ساتي. د حرفوي روزنې مرکزونه دي او د دې لپاره یې جوړ کړی چې خلک له سخت دریزۍ او ترهګرۍ راوګرځي.
اوس لنډ خبرونه سالم محمد صالح اوروي.
د کاناډا حکومت وای کاناډا ته د افغان ترجمانانو د خپل سفارت د کارکونکو او د هغوی د کورونا یو غړو د انتقال بهیر ګړندۍ کوي. کاناډا ویلي چې د افغانان شاید د طالبانو د غچ اخیستنې د وژنو ښکار سي. جمهوری ریاست وای د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشرانو په خپلو کې له کابل د واشنگتن د ملاتړ پر دوام خبرې وکړې. محمد اشرف غنی او جو بایدن د خبرې پرون نوښته کړې دي. د هرات والی وی امنیتی او دفاعي ځواکونو تیر شپه پر کاروخ ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله په شاته تمبولې ده. چارواکي وی په دې منځ کې او یا وسلوال طالبان وژل سي یا هم ټپیان دي. په بل خبر کې د هرات محلي چارواکي ادعا کوي چې پر سلما باندې د وسلوالو طالبانو حمله په شاته تمبولې ده. په افغانستان کې د کورونا وایرس لګواش سره سره د سړو سیمو په ټولو ښوونځیو کې حضوري زده کړې نن پیل شوې. پراخ کې د امریکا د متحده ایالاتونو پر رهبری ائتلاف وایي پر یو پوځي اډای د بی پیلوټ الوتکې لخوا حمله شوی خو مرګ ژوبلې نه ده اړولې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د استخباراتي ادارې مشر شاه محمود قریشی او جنرال فیض حمید په دوه ورځني سفر چین ته ورسېدل. دوه لوري به د دفاعي او امنیتي همکارۍ پر دوام خبري وکړي. او سپینه مانی وایي چې د تیری وی اونې په لړ کې د کورونا ضد 22 میلیونه ډوز واکسین نورو هیوادونو ته استولې ده.
سپورتي خبرونه هم لرو.
د ټوکیو د 2020 کال اولمپیکي سیالیو کې ټاکل شوی سبا یک شنبه افغان لوبغاړی مهدی اوری د نخوشتنې په برخه کې سیالي ته ووزي. د افغانستان ملي اولمپیک کمیټې وایند بنفشه فیضی نن ازادي راډیو ته وویل افغان لوبغاړی مهدی سره سیالي ته د بیلابیلو هیوادونو 15 نور لوبغاړي ولاړ دي. دا سیالي چې پرون پیل شوی د راتلونکي اګست میاشت تر 8 نیټې پورې دوام کوي. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د معلوماتو له مخې په دې سیالیو کې به د افغانستان په ګډون د 200 هیوادونو څخه 1,300 سوال لوبغاړي په بیلابیلو سیالیو کې ولوبېږي. له افغانستانه پکې 5 لوبغاړو ګډون کړی چې یوه یې میرمن ده. افغان کرکټ بورډ د پاکستان پر وړاندې راتلونکو دریو نړیوالو یو ورځنیو لوبو ته 13 ورځ 12 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډله به د سپتمبر په میاشت کې له پاکستان سره درې یو ورځنی نړیوالې لوبې ترسره کړي. د ښاغلي هوتک د معلوماتو له مخې د دغه لوبډلې مشري حشمت الله شاهدي کوي. د هغه په خبره صدیق اتل شاهد کمال نور احمد لکنوال فضل حق فاروقی او عبدالرحمن هغه ځوان لوبغاړي دي چې لوبډلې ته نوی راغلي. ټاکل شوی د کرکټ نړیوال شورا د سوپر لیگ سیالیو په لړ کې افغان کرکټ ملي لوبډله درې ورځنی لوبې د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې ترسره کړي. دا لوبې د روان 2020 کال د سپتمبر میاشتې له لومړۍ نیټې څخه بیا تر 8 نیټې پورې د افغانستان په کوربتو په سریلانکا کې ترسره کیږي. او راشد خان د نړۍ په نهو پیاوړو لوبډلو مشرانو کې لومړنی بالر کپتان دی. د کرکټ انفو د معلوماتو له مخې د هندوستان، پاکستان، سریلانکا، نیوزیلند، استرالیا، ویسټ انډیز، افریقا او انګلستان لوبډل مشران توپ وهم کړي، خو د افغانستان د شلوریزو کرکټ لوبډل مشر راشد خان توپ اچونکی دی. د کرکټ په ډګر کې د نړۍ پیاوړي لوبډلې له دې عمله په ویره کې دي. د ځینو کرکټ پوهانو په باور کې هر لوبډل لوبډل مشر په یو برخه کې ښه وړتیا ولري، کولی شي خپل ټیم ته نه یوازې په ځانګړي برخه کې بلکې په نورو برخو کې هم د ښې لوبې کولو انګیزه ورکړي.
زموږ اخلاق ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو د رواني خبرونې په دوام کې 2 پروګرامونه لرو. د ازادي رادیو خبرونې د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ سپه 12 پښنی ویاو په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 سپه اوري. زموږ خبرونې د انټرنیټ لاله لري هم اوریدئ شي او هم مطالب لوستل شي azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ ته وی پانی پته ده. د رواني خبرونې په دوام کې حقیقت سره او تاندې څنګه پروګرامونه لرو.
حقیقت صدې
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
طالبانو پورسلو کې په یو شمېر مهمو بندرونو د ولکینیولو خبره وکړه، خو پر دې لارو کې څه هم سوداګری روانه ده ولی د تیر په څیر نه ده. خو هغه څه چې د حکومت لپاره زیان دی لدې لارې د عوایدو ترلاسه کول دي. آیا دا نیونی د حکومت پر عوایدو باندې اغیز لرلی شي؟ په ځانګړي ډول هغه مهال چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره ژمنه کړې چې د اقتصادي پر ځان بساینې لپاره به چټک ګامونه پورته کوي او خپل عواید به مخته وړي، تر خو یې له ګاونډیانو سره پر اقتصادي راکړې ورکړې به اغیز ولري؟ او آیا افغانستان بیا د څلور لارې پر یوې لارې بدلیدونکی دی؟ دا او نورې مهمې پوښتنې د نړیوال اقتصاد کارپوه خغل شعیب رحیم سره نن حقیقت سره خبرونه کې تر بحث لاندې نیسو. رحیم صاحب خره خلاص ازادي رادیو ته
سلامونه.
طالبانو د یو شمیر بندرونو د نیول کېدو وروسته هلته د وضعیت په اړه اساسي معلومات څه دي؟
هغه څه چې معلومات چې ما په لاس کې دي، یو شمیر بندرونه چې طالبانو لاسته ورسېدلي دي، په هغه کې ځانګړي ډول ووایو اسلام قلعه بندر او بل قندار بندر، دغه دوه مهم بندرونه دي چې ډېره زیاته علاقه ورته ورباندې کېږي. خو زما د معلوماتو پر اساس له دې نه وروسته چې دا بندرونه طالبان په لاس ولوېدلي دي، نو راکړه ورکړه ډېره زیاته راکمه شوې ده، ځکه چې تجار هم ډاډ ته اړتیا لري چې هغه په یو بندر باندې خپل مال راړي، نو هغه باید ډاډمن اوسي چې د مال خپل ځای ته بېله کوم تشویش را رسېږي. ما چول د طالبانو په سیستم باندې د دوی په هغه مدیریت باندې لاپانشته دی، نو د هغې له کبله د پام وړ کموالی راغلی دی. هغه مونږ د موساقاله هرات کې د موساقاله بندر ووایو، او که په قندار کې د سپین بولدک یا چمن سپین بولدک بندر که ورته ووایو، په ده باندې د پام وړ کموالی راغلی دی.
اوس بېله شکه کله چې بندر یا د راکړې ورکړې یو مهم هغه بدلون ځای که ورته ووایو د طالبانو لاسته لویږي، حتماً هلته د عوایدو مسله هم داسې چې طالبان به یې راټولوي، اوس دا بیا پټوله کې د حکومت پر عوایدو باندې څومره اغیز لرلی شي؟
پټوله کې حکومت ته چې څومره زیان رسیږي د عواید له لاسه ورکولو له نگانه، طالبانو ته څومره عواید نشته. دا حکومت دا چې کله دا بندر حکومت سره یې نو دلته تجارتي راکړه ورکړې، نو تجارتي راکړه ورکړه کې تر خبره ده چې هلته عواید راټولېږي، نو که دا بندرونه بیا طالبانو لاس ته ولویږي نو هغه نه وروسته دلته راکړه ورکړه راکمیږي، نو د هغه پایله دا شي چې بالاخر په دغه بندرونو کې حکومت عواید له لاسه ورکوي، نو اړینه نه ده چې همدومره عواید طالبانو لاس ته وغورځېږي، بلکې هغوی ته هم ده چې د پام وړ څه په لاس نه ورځي. نو لوی توپیر هم دا دی چې بېله شکه د حکومت عواید ته ضربه رسېږي. که موږ وګورو 2020 کال خو کورونایي وضعیت نورمال حالت ته موږ وګورو 2019 کال کې، نو د ګمرکاتو د عوایدو د دولت شاوخوا 200 میلیارده افغانیو یا لږ یا ډېر پرې کې د ګمرکاتو د عوایدو ونډه تقریبا 9 میلیارده افغانۍ فقط د ګمرکاتو عواید دي چې هغه حکومت راټول کړي دي. نو بې له شکه کله چې دغه لوی بندرونه مثلا د اسلام قلعه بندر چې په 2019 کال کې تقریبا 18 میلیارده افغانۍ عواید راټول شوي، همداراز قندار بندر نه 11 میلیارده افغانۍ راټول شوي، نو بې له شکه چې په دې عوایدو دغه عواید چې کله حکومت له لاسه ورکوي په مجموع کې عواید باندې منفي اغېز راځي. خو دا په دې معنی نه ده چې دغه 18 میلیارده افغانۍ چې حکومت هرات موساقاله په بندر کې له لاسه ورکوي دا طالبانو لاسه ورځېږي، ځکه چې تجارتي راکړه ورکړه چې کله راکمه شي نو بیا هلته
حکومت د نړیوالې ټولنې سره دا ژمنه کړې ده چې خپل عواید به پورته وي او کال در کاله به هغه اقتصادي رکود چې زموږ دی هغه به مخکې البته مخ په زوړ په ځای به مخکې په پورته رواني. خو چېرې د حکومت عواید راټیټېږي دا څومره د خطر زنګ دی او هغه ژمنو باندې څومره منفي اغېز کوي چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره د ځان بساینې لپاره کړي؟
دغه په تعقیب درشلم کال کې اور بیا دا ژمنې وکړي هغه د نورمال وضعیت لپاره، یعنی پاره کې د کورونا 2014 کال کې کورونا پیژدنې نه وشو. اوس مهال افغانستان یو بیړني حالت کې دی چې یو خوا ته امنیتي وضعیت خراب دی، بل خوا ته کورونا سره لاس او ګرېوان دی، نو که په دې وضعیت کې نړیواله ټولنه هم پلان جوړي کې او پلان په اساس باندې مخکې ټاکل کېږي، د هغه دپاره وضعیت شرطي کېږي چې باید وضعیت یو دوه درې تر درې باید خپل ځای وي. مثلا څنګه چې د امنیت په وضعیت کې ښه خواله راشي، همداراز کورونا کنټرول شي، همداراز تجارتي راکړه ورکړه زیاتې شي، نو دا شرایط ښودل کېږي، بیا ورته موخې ټاکل کېږي. خو کله چې دا شرایط بدلېږي نو هغه موخې بیا نه ترلاسه کېږي، نو نړیوالې ټولنې فشار به پاسي. البته دغه اوسنی وضعیت چې کله خرابېږي نو دې سره په اقتصادي وضعیت باندې فوق العاده منفي اغېز راځي، چې بېکاري لوړېږي، د سره په بېوزلۍ کچه لوړېږي، بالخصوص کله چې خلک بېلابېلو ولایتونو نه بېځایه کېږي او بیا نورو ولایتونو ته سفر کوي. بېسره د نړیوالې ټولنې فشار به په موږ باندې ځکه نه وي چې زموږ وضعیت یو بېړنی حالت دی، او په دې کې څه احتمال هم شته دی چې نړیوال سازمانونه موږ سره لا زیاتې مرستې وکړي، تر څو وضعیت
افغانستان تازه د خپلو ګاونډیانو په ځانګړي ډول د هغو ګاونډیانو سره چې اقتصادي راکړه ورکړه یې موږ سره زیاته کړه، زو ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، د منځنۍ اسیا یو شمېر نور هېوادونه یادولای شم چې په افغانستان د یو اقتصادي شریک په توګه باندې باور کاوه، او دې ته رسېدلي وو چې افغانستان د اسیا د څلور لارې په توګه باندې مطرح لري، او کولای شي چې نورو هېوادونو ته هم د دوی په اقتصادي راکړه ورکړه باندې مثبت اغېز وکولای شي. اوس که چیرې دا باور زیانمنېږي، د افغانستان لپاره به څومره زیان واوسي، او همدارنګه له دې هېوادونو سره به زموږ په اقتصادي اړیکو باندې منفي اغېز ولري؟
افغانستان او د سیمې هېوادونه یو بل باندې تکیه دي، چې افغانستان کې سولې وي نو افغانستان سره او افغانستان له لارې به تجارت کېږي. مثلا ازبکستان او پاکستان خپلو کې سره تازه قرارداد امضا کړی چې د هغې له مخې به پاکستان اجازه ورکړي ازبکستان مالونو ته چې د کراچۍ بندر له لارې نه صادرات وکړي نورې نړۍ ته، نورې نړۍ ته دې پر ځای چې دوی افغانستان او ځان له لارې نه بندر عباس لارې افغانستان کی وضعیت صحیح نو افغانستان تر دوست پاکستان راکړه ورکړه او همدار افغانستان له لارې به د دوی راکړه ورکړه پراستیا مومي. مرکزی اسیا هېوادونو لپاره افغانستان د تفاضي شت لري، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان. افغانستان له لارې نه بالخصوص تاجکستان او ازبکستان تجارت کوي، نو دا د ایران له لارې د دوی چې کوم تجارت روان دی په دې بسو په لاده منشي اغېز واردې دي. همداراز که پاکستان دا خوبونه ګوري چې دوی به مرکزی اسیا بازون تجارت لري چې شاوخوا 200 میلیارد ډالرو بازار دی او مارکیټ دی، او دلته به د تیرا کړه ورکړې به اقتصادي فعالیت افغانستان کې سونه نه، او دا وضعیت په تکل باندې هم وکړو نو بیا هم چې ته مشکلات نه دي چې دولتي تجارت چې کوي وګور مثلا د پاکستان او افغانستان کله چې افغانستان کې جنگي وضعیت دی نو تر دې خبره ده چې د پاکستان نه به د میوه او بعض نورو توکو صادر واردات نه کیږي، چې دې سره دواړه تجارت باندې ډېر منفي اغېز واردېږي. نو په ټوله کې د افغانستان په سوله کې د سیمې د هېوادونو سوله ده، همداراز د افغانستان په ګډوډۍ کې دوی هم تاوانو دي.
کله چې د سوداګرۍ نه غږیږو حتمان یو بل فاکتور هم دلته رامخته کیږي، هغه د سوداګر دی. د نامنۍ او د دې ډول وضعیت اغېز پر سوداګر باندې څومره کېدای شي، او هغه ته دا فکر پیدا کولای شي چې به بلې بدیلې لارې باندې فکر وکړي، شاید دا بدیلې لارې خدای مکړه له افغانستان د پانګې فرار وي.
چې د شي په اوسنی شرایطو کې خو تجار بیچاره خو مجبور دی، مثلا یو څه د ذراتي روشلو کال کې چې په شاید کې زمون تجار کار کوي، د شکه دومره چینشل او تربیشل نه چې په دې دومره ستونزو دوی بیا هم خپل هغه اقتصادي راکړه ورکړه خپل را او خپل پانګه په دې هېواد کې چاتلې ده. بېله شکه چې ګڼ شمېر تجارانو په هېواد خوشکلی خدا دی چې دوی شرکتونه او دوی هغه دفترونه لا هم په افغانستان کې شته. نو بېله شکه په مجموع کې کله چې زمونږ دغه په ولایتونو کې کله جګړه وي نو هغه توکي چې موږ د نړۍ د کوټ نه چې شاوخوا موږ هر کال شپږ لیاو یاده دالو واردات چې موږ لرو، طبیعي خبره ده چې په هغه کې ګڼ شمېر توکي دي چې هغه اوس نه وارېدېږي. نو په مجموع کې هغه واردات زموږ راکمېږي چې دې سره به تجارانو دپاره د هغه ګټه او هم حکومت دپاره چې کومه وایي کې په هغه باندې منفي اغېز وارېدېږي. دغه وروستي حرکتونه چې پیل شوي دي ترڅنګ او د ترشا هغه سیاسي ماچې بشته ده چې د هغې له کبله موږ یو وار بیا په پاکستان پاکستان نه چې څومره پاکستان باندې خپله تکیه موږ کمه کړې وه بېرته هغه پیل شوې ده. نو مهمه دا ده چې که موږ کندهار او هرات تر منځ یو اقتصادي نگاهنه کوي، موږ یو لومړیتوب ورکړو چې کوم بندر باید بېرته حکومت لاسته وغورځي. هغه دپاره مهمه ده چې بندر حکومت لاسته وغورځېږي تر څو که سبا د دغه نقطې نه د دغه بندرونو د نقطې نه زموږ ګاونډي هیوادونه ګټه پورته کړي، نو د ایران له لارې نه زموږ راکړه ورکړه ونه درېږي او زموږ دپاره هم د حضرات هم واردات هم دواړه شي او هم ترانزیتي تجارت
افغانستان تازه په یوې څلور لارې بدل شوی دی او په یوې لارې باندې تقریبا یا کوایو تر یو حده پورې اتکا پای ته رسیدلی. رئیس جمهور هم په دې وروستیو کې دا خبره یاده کړه چې طالبان باید د دښمن وکړي چې افغانستان بیا په یوې لارې نه بدلی. خو هغه ټکی ته چې تاسو وړاندې اشاره وکړه، اوس یوې رایا اندېښنه له دې څومره ډېره ده چې افغانستان یو ځل بیا په یوې لارې ته محتاج نشي یا له یوې څلور لارې په یوې لارې بدل نشي.
دغه نوین نسیجې کې چې کله مرکزي آسیا هېوادونه د روسیې نه د شوروي اتحاد نه صحیح اصطلاحکار کوم هغه نه چې کله دغه شو، نو د 2001 کال پورې سږ په پښتو سره د کوم کوچې د دې لپاره چې کوم نړۍ تر لړۍ په کومه افغانستان تجارت هم صادرات هم واردات نو کله چې افغانستان کې کچیر دا نظام سقوط کړي، نو دا به نه خدای ناخواسته نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې هیوادونو دپاره به ډېره لویه ستونزه رامنځته کړي. نو مهمه دلته دا ده چې کچیر دا وضعیت دوام ومومي، نو دا به نه د افغانستان بدلون راغلی کورونا په جریان کې په ټوله نړۍ کې خوراکي توکو ستونزه جوړه شوه. ازبکستان نه زموږ تجارانو وکولای شو چې سره د کورونایي وضعیت وړي اوړه او بعضې نور اساسي توکي هغه را ورسي، نو پخوا به دا زموږ ټوله تکیه په پاکستان باندې وه او دې نقطې نه به هم دوی هم اقتصادي ګټه پورته کول او هم د فشار آلې په توګه کار کوو. نو مهمه دلته دا ده چې موږ دا بېلابېلې لارې خپل ځان دپاره خلاصې کړو، بالخصوص د حیرتان بندر باید فوق العاده حکومت په لاس کې او د استقلا بندر په هرات کې دا زر تر زره موږ ترلاسه کړو. نو دا ده چې دې ته په انګلیسي اصطلاح کې چوکینګ پوینټ وایو، چې یعنې سا بندول دی او چانو زموږ د تجارت سا به نه بندېږي.
د دې په خاطر باندې چې وضعیت په سم ډول باندې مدیریت شي او د افغانستان اقتصادي ثبات وساتلی شو، حکومت باید هغه لومړیتوبونه په دې برخه کې څه وټاکي؟
په اول قدم کې تجارت ته ډاډ ورکړل شي، دغه مال دغه ژوند باید خوندي وساتل شي، بالخصوص هغه ځایونو کې چې جګړه روانه ده. بل دا ده چې دولتي ادارو په برخورد کې باید فوق العاده بدلون راشي. عادتن زما هدف دا ده چې موږ ته شاید چې بل شکه په بعضو اداراتو کې مشکل شته د افغانستان. بل خوا ته مهمه دا ده چې هغه اساسي توکي د ژوند اساسي توکي د بالخصوص خوراکي توادي بالخصوص ونګ مواد د دې اکمالاتو لپاره ځانګړي پلانونه جوړ شي، تر څو ډېر په اسانۍ سره موږ وکولای شو اکمالات تضمین کړو. همداراز ځپاتې بندرونه چې لا هم حکومت پلاش کې د دې لپاره اړتیا دی دا چې دا پکې بندرونو لپاره ځانګړي پلانونه جوړ شي، بالخصوص هغه بندرونه چې د طالبانو پلاش کې دي هغه تینه بیرته راوګرځي او هغه بندرونه چې لا حکومت سره دي د دوی د امنیت خوندي ساتلو لپاره ځانګړي پلانونه جوړ شي. همداراز اړینه ده چې په دې استثنایي حالت کې استثنایي پرکور نشي او دولتي عوایدو راټولولو برخه کې شفاف رامنځته شي، تر څو فساد راکمېدو سره هغه برخه چې پیسې د افرادو جیبونو ته ورتلل د حکومت
د اقتصادي چارو کارپو شعیب ابراهیم صاحب لتا سي ډیره مننه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. دا اونۍ په دې موضوع غږیږو چې ځوانان څنګه بهرني سکالرشپونه ترلاسه کولای شي.
مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې 2% څنګه ده
د سکالرشپونو لپاره څه ډول غوښتنلیک ولیکل شي؟
په دې کې کولای شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپل تجربه سره یو ځای
او د بهرني سکالرشپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي.
تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کړئ، ټول پوښتنې چې دوی تاسو کړي دا تاسو پکې جواب کړئ.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټرۍ او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له 12 ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سید الله برکتزی وایي داسې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دي فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولای شي محصلین خبر اوسي او خپل سرچینام وکړي، دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو لغښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې کاڅو کې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محروميږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې پکار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې پکار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط لیکلی که د چا دغه امتحان نه ورکړي دا نمرې نه اخیستې معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیک گراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیک گراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډیر مهم دی. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیال اتل چې د امریکا په فول برایت امتحان کې له کامیابیدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکتورا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینه د فول برایت بورسونه ته شید امریکای بورسونه نی څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړ، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د مونه پوښتنه وکړه هغه د قینات وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي. خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه په خورته چمتوم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کیږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادان څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږي، لاره درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط دی کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم هغه ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مینه.
ننګیال اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابت کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماسټري بورسو ته دوه رقمه غو دوی غواړي، چې یو سټډي ابجکټیوز یې سي دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده قصې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته هم د اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځینو نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري. دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کېږي، دوی کولی شي د یاد داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې وه تلفات ډېر وي، یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نه شي کولای او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې، نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه، نو دا به کمیټې د پاره په دا ډېره په زړه پورې مسله وي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟ دا چې ځوانان څه ډول کولای شي بهرني سکالرشپونه ترلاسه کړي، سکالرشپونه ته څه ډول غوښتنلیکونه ولیکل شي، او د بهرنیو سکالرشپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي، په همدې اړه زموږ همکار په افغانستان کې د چیوننګ یا د انګلستان د سکالرشپونو د بنسټ له مشر شعیب ابراهیم سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
رحیم صاحب، ډیر ځوانان دي چې هغوی غواړي بهرني بورسونه یا سکالرشپونه ترلاسه کړي، خو که یو څوک غواړي دغه سکالرشپونه ترلاسه کړي کوم معیارونه باید ولري، کومې وړتیاوي ولري؟
هر بورسیا پروګرام خپل ځانګړې پروسې لري. مثلا که تاسو د چیوننګ پروګرام ته اپلای کوئ، ماسټرۍ د پاره تاسو نه دوه کاله تجربه غواړي، بعضې په برنامې دي چې هغه تجربه نه غواړي، فرق کوي. خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خو تاسو باید دغه د فراغت نمرې ښې نمرې او یا اتیا سلنه وي. په دې کې هم بعضې بورسیا پروګرام پدې کې هم کم نشي سختی نه لري چې څومره باید چلنې. یو اړتیا چې ټولو برسونو کې مهمه ده د انګریزي ژبې ده، تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي ژبې باندې برلاسي اوسئ. زه خپل اکثره د ځوانانو پښتنه کوم چې کله دوی د برسیا پروګرامونو په اړه مانه پښتنه کوي، نو مات ورته مې چې انګریزي څنګه ده، مته چې گزاره کوي، نو په گزاره حال انګریزي باندې برسیا پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبې باندې حکم یا ساقل دومره وکول شي چې تاسو امتحان ته ځي او تاسو یو مقاله ولیکي، تاسو یو دوه درې پاڼې او یو مقاله ورته ولیکل شي. بل دا چې بعض بیا معیارونه لږ ډیر سختي، مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا نړیوال سټانډرډ باندې امتحانونه دي، خدا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بل خصوص هندستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې بیا ډیر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي، خو ماسترۍ برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس وي، خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثره هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پنګ چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکو کې ښه رهبران شي. په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضي مدني حرکتونه دي، بعضي ټولنې دي، بعضي ټولنې کې خیر خیګړې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي ده، په دې معنی چې دغه ځوان چې نن په دې ټولنې کې سره لدی چې ډېر دنیا نه درېدل، ډېر زده کړې نه دي کړې، خو ډېر فعال دي، نو که په دې باندې پنګ چونه وش کې دي چې د الله زیات فعال شي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره، کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کېږي هغه ته پام وشي؟
مهمه ده چې تاسو د پښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوي کی. مثلا کتا شي نه دا پختل کیږي چې دراتون کې پاړه تاسو څه پلان لري، نو اکثره غوښتن لیکونه چې رديږي په دغه پختنې کې رديږي چې دوی ورته اجازه غواړم راتون کې موین یا وزیر شمه. که سید موین وزیر شي به خبره نه ده، لوی فکر ده سید څنګه دا د څنګه جواب دوی نشي ویلای. اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی، هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی، هغه نه تاسو خبر اوسې. نو مهمه ده چې تاسو مشخص لستون کې تداوخه چې تاسو واقعیا تحقیق کړی ده، او کچیر واقعیا زده کړې وکم زده کول شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولای شم. نو مهمه ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروي، سکالرشپ رسیدونه مخکې تاسو باید دا معلومه وي چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړي، کوم مضامین غواړي چې تاسو زده کړئ، په کوم شکل باندې زده کړئ، راتلونکي څه پلانونه لري، تر څو کله چې دا واخره ورسیږي نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه که وغږیږو، امتحان څه ډول وي؟ یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي، څلور ځواب سوال نه وي کنه؟ هغه ډیر تمرکز پدې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړي.
فرق کوي. اول قدم کې تاسو نه غوښتل لیکونه غواړي، نو د غوښتل لیکونو خپل نمرې وي، نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي، دا په دې معنی چې سم په غوښتل لیکونو کې تاسو نه غوښتي دغه پښتني سناسه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي. هغه نو ورسته بیا د انګریزي امتحان، د انګریزي امتحان کې تاسو نه ټوفل او آیلټس خلې خو معیاري امتحان نه، داغه د پاره کول شي تاسو بازار کې کتابونه واخلې، پریکټیس وکړي، ځان ورته آماده کړي، خپل وخت سره ځان ورته تیار کړي. په دې کې څلور ځواب سوال سوالونه د ګرامر په اړه پدې کې د لیکلو ته یو برخې چې تاسو موضوع درې کې تاسو هغه لاند موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت لیکلو کې مثلا تاسو وایي چې تاسو 200 تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکي د افغانستان او هندستان د اړیکو په اړه، نو تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کې خپل مضمون شروع کې ختم کې او هغه ټول پښتنې چې دوی تاسو نه کړی دا هغه تاسو پکې جواب کې بعض جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړي تاسو وایي چې دا جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړي او داسې جملې جوړ کړي چې مفهوم ولري. نو فرق امتحانونه خو د شاش انګریزي زی ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی، هغوی دپاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیږي. تربیه خو وخت ولري.